درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري امریکا د طالبانو له لوري پر شارونو حمله وغندلې او پر طالبانو یې د بمباری امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه وشو ده. وی ویل
دغه جرګه د زور لاري په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت
د هلمند والی وایي د لشکرګاه غنې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شو سلو څلويشت لپاره چې د لیته یې ملي پاتې دي.
تو یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندېښنه وشو ده.
پورسته یو نه یو کې د جګړو لشدت سره جوخت وچکلې هم دا کال لا وژن کی او ویجاړون کی پړاو
د ختیځو ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو د امنیتي ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل باندې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بي 25 سالوتکي په شبرخان کې د طالبانو د راغونډې دوه پر ځای بمباري کړې. د کندهار د هوایي ډګر چارواکي وایي نن به په دغه هوایي ډګر کې الوتنې بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن اند جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بي 25 البتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا برید پرون ماښام شپږ نیمې بجې وشو او طالبانو ته درنه مرجوبله واړوله. د فواد امان په وینا د امریکایي البتکو په بمباري کې د طالبانو د ډیر شمیر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو تر سلو ډیرې نقلیه وسیلې هم ویجاړې شوې دي. پرون ټایمز او میل ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن بي 25 او د سپیکټر پنوم په وستو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان پناه کړي. د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مرچي بمباري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل مطبوعاتو ته په کتنې کې وړاندې کیږي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤل هلمند چې نن یک شنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګیدو له کبله چې زیان نو اړولې د الوتنو بهیر ټکنی شو. د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون ازادي رادیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګېدل چې له کابل د کامیر هوایي شرکت یو الوتکه د ناستې په حال کې و، خو الوتکه لږ شیناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. د زمري اسد پر نه هم د کندهار پر هوایي ډګر تو غندی وشتل شوی و چې د الوتکو ځغاست لیکه یا رنبیته زیان واړو او د الوتنو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوی ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال څلوېښ سلنه چارې پر مخ تللې دي. دا کانال 3600 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
شاغلی خپلواک دقیقا ونویل چې دغه کانال د جوړولو چارې به کله بشپړېږي. د کندوز د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه هم وروسته له خپل خبریال سره غږیږو. هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپل وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی.
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړیږي. موږ کارونه او عواید نه لرو نو له اعتراض پرته بل لار نشته.
په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کرونا د نوي څپې په لړ کې په دوو میاشتو کې لږته لږه 2200 کسان مړه شوي دي. په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه 1500 میلیونه کسانو واکسین کړی او د دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي. په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کرونا وایرس اخته شوي او تر 4 لک او 20 زرو ډیر ترې مړه شوي دي. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه ځنګلي سیمو ته خپور شوی، په زرګونو کورنۍ کړې کولو ته مجبوره شوې دي. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی، پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې 1450 تنه اور وژونکي چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي، د 1500 الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 8 تر لوړه شوې وه او اټکل درې چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره راوتلي وو، پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او له دې درکه د اقتصاد د ریکوت په مخنیوي کې پاتې راغلي. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. 8:05 دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوالو طالبانو لخوا د شارونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنگی الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شار وروسته د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قومي جرګې په افغانستان کې د زور لاري پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو وی دا بنسن پر شاورونو د وسلوالو طالبانو له تو تاریخوالي ډاک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ویلامې کې ویلي په دغه موارد کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګه او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زور د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منلو وړ نه دي او د دوهې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو لاري پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نیمروز یو چارواکي د نوم نشول په شرط له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي، بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګاه، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شارونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي، خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیری وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یوه مستقیمه جګړه بدله شوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمه جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ گاونډي هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اقمالات کیږي، ډیره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې نه وخته پر فیض آباد شار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغې چې د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي
دغه جرګه د زور لاري په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضه یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دی لقید او شرط پرته د مذاکرو لاري یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانی ته ویلي ولسمشر بایدن بی 250 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نشه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکه چې په 250 ملي متری او نور وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول وشتلې سي.
د هلمند والی وای د دغه ولایت په مرکز لشکرګا کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمیر سیمې له طالبانو نیول شوې دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوې کورنۍ وای په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبه په ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمیر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال شوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغل علیزی په وینا د شنبه په ورځ د افغان ځواکونو په هوایی او ځکنی عملیاتو کې سلګونه وسلوال طالبان وژل سوي چې د یو سل څلويشتو په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی طلبات ډیر زیات چې هوایی او زمینه دوی وشته سوي دي او کوڅو کې پراته دي. تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سل ډیر شو سل څلويشتو پر چې د لته مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یې له ځان خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لته ځای پر ځای پاتې شوي دي. تقریبا یو سل ډیر شو سل څلويشت کسه د دوی مړي وس پاتې شوي. موږ ته نو چې دوی ولید هغه یې ولید.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چورغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
دغه کسان اوشتل ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باز په ځای کې داخل شوي دي. هیڅ شی پرې شی هم نه دی چې وځي بیا ورلګیت ورته وي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي سرګندونو ته عکس العمل نه دی شودلې. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې له امله بې ځای سوي کورنۍ وایي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روح الله چې تازه د کلای کهنه له سیمې بې ځای سوي ازادي راډیو ته وویل
دلته خالي یو خیمه مش پکار دی بس ګرده بیا ستر ناشې دي خوندې منډې دې چای نسته. زما په کور کې هیڅ نسته. هلته طالبان دي کنه زه کلله ما خپل خور درته نه کښېنوله.
خلک په داسې بد حالات کې دي چې سرتور سره زیر روانې دي. په داسې بد حالات کې دغونه شی موږ زه داسې اوس اغلی دلته پراتو یو دغونه شی لرونه چې د ماښام ډوډۍ وخورو. پرون غرمه راغله نن وایي ولا ته درېدلم چې ما ول خدای پار دی دغونه ولا کلرم چې ماښام یې وخورم. یو دا نه ډوډۍ را کړی دی یو مانی وړه را کړی دوغونه په کور کې لرو علاقه چې دا ماښام یو کپاک یو خو
د لشکرګاه وسیدونکو وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او لبیر بهر او کاروبار ته نسی وتلای. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډانی د لشکرګاه لځایي وسیدونکو غوښتي و چې د ملکی مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره د خپلو کورونو نه راوځي.
و موردل چې په لشکرګاه کې امنیتي ځواکونو ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي. خو تازه راپورونه وایي چې په جګړه کندوز ښار ته غځېدلې ده. له لنډې خبرتیا وروسته د کندوز او تالقان حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل جګړه د کندوز ښار ته هم غځېدلې ده. همدا شیبه د نور حال د اساسي رادیو د خبريال څخه اورو.
سلامونه ښاغلی سروان صاحب. په کندوز کې امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده او وضعیت حالت څه ده تغییر کړی ده. د ښار په ځینو سیمو کې دننه ښار ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. ګولۍ اخونزاده سیمه د سینما چارای د سپینزر کلوب شاوخوا سیمې د ازادۍ واټ دغه سیمو ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. لومړی اوزې دویمې اوزې درېمې پنځمې او شپږمې اوزې سکوت کړی ده او دم ګړی د ښار دننه کوڅو پس کوڅو کې جګړه جریان لري. خو بیا امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه به پر شا وتنبوي. خو خلک سخت په بد وضعیت کې دي. هرې خواته خلک د تېښتې په حال کې دي. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده.
ورنش په وستوالو طالبانو لڅو خو د تخار د ولایت په مرکز طالقان هم بریدون کړیو. اوس د طالقان وضعیت څنګه دی؟
پرونش په نه یوازې کندوز د سخت جګړو شاهدو، بلکې د کندوز گاوند کې تخار ولایت هم د سخت جګړو شاهدو. وسلوالو طالبانو له څلورو استقامتونو د تخار ولایت پر مرکز پر طالقان ښار بریدونه پیل کړي وو. پرون شپه د طالقان ښار د سختو جګړو شاهد وو او روان وضعیت تخاریان سخت اندېښمن کړي وو، خو تېره شپه دومره شدیده جګړه نه وه. د تخاریانو په وینا چې په ځینو سیمو کې داسې پراګنده ډزې وې، خو شدیده جګړه نه وه. خو د تخار امنیتي چارواکي وایي چې اوس مهال د تخار ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده، او دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبان ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. په ټوله کې خلک له کلو خوا غواړي چې جګړه ودروي، د سولې لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي، تر څو عام ولس په آرامه فضا کې ژوند وکړي. مننه.
د کندوز او بیا طالقان په اړه مو د آزادي رادیو له خبریاله د دغو دو ولایتونو د وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
له آزادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د ختیځو ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد ښار کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرشیندنې وستایلې. دینی عالمانو په یو غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
د ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوی وو او د وی غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شوو سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې رواني جګړې او نامنۍ وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دنیا عالم غازی ګل شینواری رسنۍ سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دی نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه بریږي. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشتلا. جاهل خوارج راځه دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان ته پاره نه دی، اسلام نړۍ ته پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او لدوی ملاتړ کوي چې نګدې پټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل تپکی د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤلان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساپی له دنیا عالمانو د مننې سربېره خوښي و خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علماي کرامو نه مننه کوم ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. بر علاوه د دین منګا امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډیر تشکر کوم. الله العالمین زمونږ دا علماء
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالۍ ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له لنډې خبرتیا وروسته به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
میل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا پر طالبانو د بمبارۍ لپاره افغانستان ته 2-5 الوتکې او هیلیکوپټر لیږلي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د کلیدي ښارونو د دفاع لپاره د 2-5 الوتکو او جنگي هیلیکوپټرو د لیږلو امر کړی دی. 2-5 جنگي الوتکې لومړی پلا په 1950 میلادي کال کې جوړي او والوتې، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایله زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو تر څنګ EC-130 جنگي هیلیکوپترونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سنبال دي. دا هیلیکوپترونه له هوا څخه ځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو له وټلو وروسته طالبانو د افغانستان پر غنو ولسوالیو او شارونو يرغلونه پیل کړي او پر بختګونه کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 2-5 الوتکو او جنگي هليكوپټرو د استولو امر وروسته لدی کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. مل رسپانوی د افغانستان د هوایي ځواک هليكوپټرونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزوله کموالي سره مخامخ دي. د دې رسپانې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 12 الوتکو کې تر دریمې برخې زیاتې ترمیم او یا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعال دي. له بلی خوا تایمز ورسپانه وای چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو 2-5 الوتکو او EC-130 هليكوپټرو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو گزارونه کړی دي. د دې ورسپانې پر اساس 2-5 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا USS رونالد ریګن الوتکړونکې بیړۍ عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر رسپانې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د 2-5 الوتکو او جنگي هليكوپټرو په لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې له مخې امریکا د افغانستان د درو ښارونو د ساتنې لپاره خپلې الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. د ورځپاڼې په عین حال کې ښیلې چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات له افغانستان ایستلې دي، د خلیج د سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکی دي. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اختما شمانو شمیر تر 3 میلیونو اړولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف یو مشر وای اټکل دا دی چې د دې کال تر پایه د ستونزه لا زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وای هر کال په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه د اختما شمانو شمیر 15% زیاتی شي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړون کوي. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating. But
دا یو بغنونکې خبر دی چې له بده مرغه حیرانونکې نه دی. په ورسته یو نه یو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکلی هم دا کال لا وژونکې او ویجاړونکې پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې خپل مینو بې ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کېږي. دوی حتی نه پوهیږي چې کبیا وږي شي نو نور خواړه به لکومه کوي.
شغله بن مسعود وای د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپل یوولو سو دفترونو کې د خپل همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وای دوی په ګڼو ولایتونو کې د آر یو ټی اف په نوم چمتو سوي درملونکي خوړه هم ویشي. د یونیسف د صحابي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې دروان میلادی کال تر پای پوری به په هر دوو ماشومان کې یو تن چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغۍ پوړاندې به زیان غالبي، په شونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یې چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نور هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیه د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغه ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
په شدید خوارځواکۍ تر پنځو کلونو د کم عمره اخته ماشومانو شمیر 1,95,000 دی. په متوسطه خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,200,000 ته رسیږي چې په ټوله کې په هیواد کې 3,200,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1,60,000 امیندواري یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوارځواکۍ اخته دي.
دروختیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وای د دوی د ارزونې لمخې په افغانستان کې هر کال د خوارځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخت وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هره اونۍ 1,500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2013 میلادي کاله پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګری سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له اوشته ځند وروسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړه لمخې پرون شنبه د افغانستان د یولس ولایتونو په پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیل شوې. یو شمیر محصلان شکایت کوي چې د زده کړې بهیر د کورونا له امله بندیزونو ډیر ځندنۍ او ټکنۍ کړی دی. نور حال په دې راپور کې
حسیب الله د کابل پوهنتون د اتم سمستر محصل دی. دی وای په یو نیم کال کې د کرونا وایرس له امله تحصیل له ستونزو سره مخ و. د روان کال له پیل راهیسې د نورو محصلانو په څیر نیم سمستر لوستی دی.
په تیر کال کې تقریبا د یو سمستر په تول سره رخصت و، یعنی څلور میاشتې قرنطین و او وروسته له هغه نه درسونه هم کله چې شروع شو هغه هم ډیر سرعت سره مخ ته لاړ. یعنی تقریبا د څلور میاشتو سمستر د یوې میاشتې سمستر ته تغییر وموند او سږ کال چې سمستر زموږ اخري سمستر دی قرنطین کې تیر شو او له دې نه مخکې وم قرنطین تقریبا څلور میاشتې رخصت و. ټوله کې د اووایم نو زموږ څلور کلنه دوره د لیسانس 15 کلو ته تبدیله شوه چې دا زما په نظر یو ډیره لویه ضایع ده د وخت له نظره.
اوس له دوه میاشتو قرنطین وروسته د دوی حضوري زده کړې پیل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت د تصمیم لمخې د پوهنتونونو حضوري زده کړې د اسد په 14 د دې هیواد په یو لس ولایتونو کې پیل شوې. دا تصمیم د عامه روغتیا وزارت د اعلان وروسته چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي نیول شوی دی. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرونو پر طالبان د کرونا د مثبت پیښو کې اوڅه کمواله رامنځته شوې ده. کومه طرحه چې د امر وخت وزارت له خوانه د لوړ زکو محترم وزارت معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور نیادونو سره په ګډه جوړه شوې ده. هغه کې ټول مسایل په وزیر ډول سره ذکر شوې دي، خصوصا په کوم ولایتو کې چې د کرونا د مثبت پیښو کمواله تر سرګو کیږي او یا هم کمواله رامنځته شوی. وزارت محترم ته سلیت علی کولای شي چې هم د دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور د پانتونو پرانیسته تر سره کی.
په دغه پانتونو کې د کابل، کندز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنشیر پانتونونه شامل دي. د لوی اختر په ورځو کې چې د کرونا وایرس پیښ کډیر شوې، تصمیم ونیول شو چې د هیواد پانتونونه تعطیل شي. د امر روغتیا وزارت ویلي چې د دې ډاټ تر لاسه شي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کرونا وایرس پیښ کمی شوي، نور پانتونونه هم په ترتیب سره پرانستل کیږي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي دا